سیاسي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام، زه اجمل تورمان یم. دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه پیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په دې خبرونه کې به اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستراتیژۍ د معرفي له غونډې حال درکړو چې اجرایي رئیس عبدالله هم پکې څرګندونې کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې دا چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي د خپل هیواد برخلیک به بدل کړي. په دوهمه نیمه کې نور بس د اونیزه خبرونه، خو تر هر څه د مخه فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسئ پام وکړئ. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن په کندهار کې دی او پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د استقلال د اعلان د اتنویمې کلیزې د لمانځنې لپاره تیاری نیسي. او د پاکستان له واکه لرې شوي صدراعظم نواز شریف خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د پاکستان برخلیک به بدل کړي. وسپره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال وای د ملي دفاع وزیر او سره مرګري پلاوي به د کندهار له چارواکو سره پرمنتي وضعیت او یو لړ نور مهم مسلو خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال لسمي وای چې د ملي دفاع وزیر به په کندهار کې په ورستیو کې پرمنتي پوسټو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه هم له سیمایزو چارواکو پوښتنه وکړي او خبري به سره وکړي. په ننګرهار کې مسؤلین وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د اتنویمې کلیزې د لمانځنې لپاره تیاری نیسي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ځانګړې ورځې په مناسبت په ښار کې د جشنونو لپاره تیاری پیل کړی ده.
په ننګرهار ولایت کې د خپلواکۍ د اتنویمې کلیزې د ښه لمانځنې په موخه چمتووالی نیول شوی. مخکې تر دې چې ماسه ویشتم د اسد نیټه پوره شي، نو به د ننګرهار په کچه په ټولو سیمو کې د ملي بیرغونو په ګډولو د غازي امان الله خان انځورونو په ګډولو سره نورو مېلو باندې د خپلواکۍ اتنویمې کلیزې لمانځي.
د افغانستان د خپلواکۍ جشن به د اسد د میاشتې په 28مه نیټه وي. د ناتو د غوت ناتړ ماموریت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه په ویاړ د خپل هیواد د امنیت ټینګولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر زخمي افغانو پوځیانو سره وکتل. جنرال جان نیکلسن وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه کولای شي چې د خپل هیواد امنیت ونیسي او تر دې ازموینې بریالي وتل دي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف چې ستري محکمه صلاحیتونه سلب کړل، خپل زورګونو پلویانو ته وویل چې د پاکستان برخلیک به بدل کړي. هغه درې ورځې مخکې له اسلام آباد یو ستر لاریون پیل کړ او نن خپل پلرني ښار لاهور ته ورسېد. د پاکستان ستري محکمه د جولای 28مه نیټه حکم وکړ چې نواز شریف د اداري فساد له امله د صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. خو شریف نن خپلو زورګونو پلویانو ته په لاهور کې د وینا پر مهال وویل چې د محکمې پرېکړه د هغو خلکو رایې ته سپکاوی و چې په انتخاباتو کې یې دته رایه ورکړې وه. شریف وویل څو چې د پاکستان برخلیک نه وي بدل کړی خپل کور ته نه ځي.
د سینیټ چیرمن پرون نابل پرون بیان ورکړی او وړاندیزونه یې کړي وو. زه د هغه وړاندیزونو سره متفق یم. زه اعلان کوم چې مسلم لیگ نوم به هغوی سره ملاتړ وکړي. هغوی کوم وړاندیزونه سینیټ ته ورکول غواړي او یا کوم قانون یا آئین جوړول غواړي، موږ له هغوی نه مکمل حمایت کوو.
د نواز شریف د لاریون د امنیت لپاره سلګونو عسکر او پولیس په دندو ګمارل شوي دي. د رواني اونۍ په پیل کې په لاهور کې به مې چاودنې د دې لاریون یا مارش د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې، خو نواز شریف په داسې موټر کې چې د مرمۍ په وړاندې مقاومت لري سفر کول. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې په شارلوتسویل کې د سپین پوستو ملتپالو او لرې شي اړخ فعالانو په مظاهره کې پر خلکو موټر د حملې په اړه څېړنې کوي. پر لاریون کوونکو په دې حمله کې پرون یو سړی موټر ور وچلاوه چې یو د 2 کلنه شزه پکې مړه سو او 19 تنه پکې زخمیان سول. پولیسو ویلي دي چې حمله کوونکی جیمز الکس نومیږي، شل کلندی او پر خلکو یې موټر په عمدي ډول ورچلولی دی. هغه تر پیښې لنډ وخت وروسته پولیسو نیولی دی. پر هغه د دوهمې درجې قتل او څلورو نورو جرمونو تور لګېدلی او تحقیقات به ورڅخه وسي. الکس په اوهایو کې اوسېدلی دی. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز ویلي په شارلوت سویل کې د قتل او تشدد د امریکا د قانون او د عدالت د سیستم پر زړه حمله وه. او د اندونیزیا سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سخت زلزلې ولړزول. ویل کېږي چې د زلزلې موج حتی په سنگاپور کې مخصوص وه او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د امریکا د اقلیمي څیړنې مرکز ویلي چې زلزله 6.4 درجې وه. د زلزلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی. په اندونیزیا کې له اضطراري حالتونو سره د مبارزې د ادارې او چارواکي ویلي چې خلک د زلزلې له امله سخت وېرېدلي دي، خو د سونامي خطر نشته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. راپورونه وایي د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط کړی دی. دغه شان تاسو دا هم واورې په دې خبرونه کې چې کندهار ته د افغانستان د دفاع وزارت وزیر سفر کړی دی. اطلاعات د لرستی ملي ستراتیژي نن معرفي شو. په دې اړه هم درته راپور لرو. په بهرنۍ موضوعات کې واورې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي د خپل هیواد برخلیک په بدل کړي. که راسه وروي نور موضوعات به هم درته وړاندې کړو. او په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ونیزه خبرونه. خدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل، راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ سقوط کړی دی. موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې له خپل خبریال رحمت الله رها سره په سیمه کې وصل شو. همداسې بعض موږ همکار را سره په لیکه دی. رها صاحب، تاسو موږ غواړئ چې راته جزئیات راکړئ چې دغه ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی دی او اوس مهال وضعیت څنګه دی؟ تاسو مالته یو معلومات راکړئ په دې اړه.
سلامت همکار عزیز، لحظات قبل ما با امرای عبدالله وافق ولسوال غرماچ در تماس شدیم. اونا سقوط مرکز ولسوالی غرماچ تایید کردن، گفتن که حوالی ساعت 10 بجه امروز طالبا حملات خود آغاز کردن، اگرچه حملات از قبل ما تحت فشار بودیم گفتن، و امروز ساعت 10 بجه نیروهایی که در مرکز ولسوالی غرماچ قرار داشتند به طرف کمپ اردوی ملی که در 500 متری مرکز ولسوالی قرار داره اونجا عقب نشینی کردند و برای فعلا مرکز ولسوالی همراه با ساختمان و قماندانی امنیت که همجوار بودند در یک ساحه بودن، اونا به دست طالبا قرار دارن.
بله، رها صاحب، تلفات و پایرت سو ایل کیگی پا دی عمله که آیا افغان زواکونو تا تلفات ما وقتی دی ولی سه پا دی ارد سو ایل
تلفات تو گفتن که هنوز تا هنوز مشخصا گزارش های راه نشده در خصوص تلفات. صرف اونا گفتن که فقط یک 4 نفر از طالبا از بین رفته و 4 نفرش هم زخمی شده و 3-4 نفر که پوسته های در جوار خود ولسوالی بود از اردوی ملی، دو تن از نیروهای اردوی ملی زخمی شده گفتن و دیگر به صورت عمومی گزارش راه نشده تا هنوز گفتن.
بله، رئیس تاسی دام مخکی اویل چه مثلا دوی تا مخکی نم تر فشار لانده و دقا ولسوالی، آیا در نور زواکونو در سوال پارا در مرکزی حکومت سره چاری کنی ورشه و کنا پا دیارا دقا ولایت والی سوال اویل؟
بله، اینا به اقدامات خود کردن، به مرکز گزارش دقیق داده بودن و یک منطقه است به نام آبگرمک که به نزدیک ولسوالی غرماچ است، در مسیر شاراست، البته نزدیک ولسوالی غرماچ است. در اونجا پوسته های اردوی ملی موقعیت داره. از 10 روز به این طرف و گفته عبدالله وافق ولسوال غرماچ از 10 روز به این طرفی پوسته ها به محاصره طالبا قرار داشته و اینا گزارش خود داده بودند که از هنگامی که این راه قطع شوه ولسوالی غرماچ یا کمپ اردی ملی اینا همه راهش مسدود میشه، راه اکمالاتیش مسدود میشه، اما بنابر مشکلات و دلایل نامعلوم اقدام نشده و او پوسته ها هم که در مسیر راه غرماچ است بین غرماچ و قیصر قرار داره به منطقه آبگرمک، اونا هم در محاصره هستن و فعلا جنگ ادامه داره که اینا تلاش میکنن که مرکز ولسوالی را از دست طالبا آزاد بسازن.
بله و روسی بختر نغده چی در غرماچ گوند ولسوالی وضعیت څنګه ده او نور په فاریاب کې امنیتی وضعیت هلته څنګه ده؟ آیا دست خو دا ویره خو نه ځي چې له غرماچ نه نامنه نور سیمو ته هم کډه وکړي گوند ولسوالیو ته؟
بله برای فعلا خود سایر ولسوالی ها قسما امنیت وجود داره، کدام گزارش های ناامنی از دیگه ولسوالی ها به اختیار رسانه ها قرار نگرفته، اما شاهرهای عمومی میمنه مزار که تقریبا حدود گفته میشه حدود 20 کیلومتر برای فعلا تحت تعدید طالبا قرار داره و رفت آمد برای باشنده های شهر بسیار مشکل شده و تا هنوز یک عملیات وسیع به خاطر بازگشایی مسیر شاهرهای عمومی میمنه مزار رو اندازی نشده، هرچند بعضی نیروها در جریان یک ماه یک قسمت از نیروهای تازه اردوی ملی در شهر میمنه و در مسیر شاهرا آمدن، اما عملیات آغاز نشده و رفت آمد خط است و در 20 کیلومتر ساحه 20 کیلومتر شاهرا
عمل مننه رهاسب مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله رها او چې د فاریاب ولسوالۍ نه د فاریاب ولایت نه خبر راکو چې د غورماچ ولسوالۍ نن لس بجې سقوط کړي دي وسوال طالبانو د ولسوالۍ نیولې ده، د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندهار ولایت ته سفر کړي دي او په کندهار ولایت کې چې شیبه وروسته به په دې اړه هم له کندهار ولایت نه تاسو ته راپور وړاندې کوو.
آزادی رادیو لوونه ترو
خطر من اوریدم کول څنګ مو چې مخکې ویل نن اطلاعات در اسرسی هغه ستراتیژي ملي ستراتیژي چې ودا په غونډه کې معرفي شو چې په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون کړو، یوسف زدران را سره په دې اړه په سټوډیو کې او په لاندې ډول معلومات راکې زدران سره مېرمنې وکړي.
بلې دا ستراتیژي چې نن رسنیو او غنو مدني فعالان تور معرفي شو په ټوله کې په افغانستان کې د اطلاعات رسونه په موضوع باندې انتقاد موجود و خپل حکومت چارواکو هم دا ومنله چې تر دې دمه ډېرې هغه موضوعات چې باید خلکو ته او خبریالانو ته په واک کې ورکړل شي نه دي ورکړل شوي. د دوی په وینا باندې وایندویان تر ډېره مکلف دي چې خپل کفایت په ښه شکل ترسره کړي او د موضوعات دوی هغه اطلاعات چې خلکو ته پکار دي په خپل وخت ورکړ کې هغه اطلاعات چې د قانون له مخې ورته اجازه ورکړل شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله ژمنه وکړه دا ستراتیژي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون لخوا جوړه شوې ده، البته ګڼو نړیوال والو بنسټونو په افغانستان کې دننه مدني او خبری بنسټونو ورسره مرسته کړې ده. وی ویل چې د دې ستراتیژي په عملی کولو کې به ورسره تطبیق کې مرسته کوي. حکومت په ټوله کې دغه قانون له توشي سره د لیوالتیا خودلې ده چې د اطلاعات لاسرسي ته پابند او دې برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو د لاسرسي څارنې کمیسیون اکرام افضلی ویل چې تر دې دمه دوی غوښتنه او هیله دا وه چې دوه کالو رئیس چې دا قانون توشي شوی دی ګڼو موارد ته پاملرنه شوې ول نه ده شوې، خو هیله وښودله چې د نوې ستراتیژي له تطبیق سره به وکولی شي اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه قانون په صحیح ډول عملي کړی شي. ولې دوی په عین وخت کې په ځینو مادو او ځینو هغه
تعدیلاتو په راتلونکو خبرونو کې بشپړ معلومات
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع راخلو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم د ستر محکمې پر روس وروستۍ پریکړه سخت انتقاد وکړه، وی ویل چې دای به آرام کیننی او د دې هیواد سرنوشت په بدل کړي. نواز شریف دا څرګندونې پرون په لاهور کې یوې سترې غونډې ته په وینا کې وکړې. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری را سره د پراګ په سټوډیو کې دی او نور جزئیات راکوي. ښاغلی نوری، د نواز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله تورمن صاحب، د پاکستان پخوانی صدر اعظم البته نواز شریف خپلو په لسګونو زرو پلویانو ته په وینا کې وویل چې دی به د دې هیواد سرنوشت بدل کړي. موږ به هغه انقلاب کوو چې له مخې به له خلکو سره په اسانه او تیزی انصاف کیږي. نواز شریف البته دا څرګندونې په خپل پلرني ټاټوبي لاهور کې د هغه لاریون ګډونوالو ته وکړې چې له اسلام آباد پیل شوی وو او درې ورځې دوام وکړ. نواز شریف چې د جولای په 28مه سترې محکمې له واکه لرې کړی اوبخې لرې کړی، وویل د محکمې فیصله هغه رای ورکوونکو ته سپکاوی دی چې د ته یې په انتخاباتو کې رایه ورکړې وه او دی به تر هغو آرام کینني تر څو چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی نه وي. هغه وویل دا هیواد په 200 میلیون وګړو پورې اړه لري، نه پر هغو محدودو کسانو پورې چې د لواک لري کړی دی. په لاهور کې د شنبې د ورځې دغه پراخ لاریون د هغو پراخو مظاهرو یوه برخه ده چې د اګست په 9مه نوموړي له اسلام آباده پیل کړی او هغه ته یې د ډیموکراسۍ کاروان نوم ورکړی و. دغه کاروان د شپې لخوا په دریو ښارونو کې تم شوی و. د دغه کاروان لپاره کلک امنیتي تدابیر ځکه نیول شوی و چې تېره اونۍ په لاهور کې په یوه لاري بم چاودنه کې یو کس ووژل شو او په لسګونو نور کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې په خپله نواز شریف هم په یوه زغرواله وسیله کې سفر کاوه. په ټوله لاره کې هغه ویناوې کولې او د سترې محکمې پر فیصلې چې نوموړی له قدرته لرې کړی انتقاد کاوه. بلې تورمن صاحب،
بلې نوری صاحب، نواز شریف چې وایي محکمې رای ورکوونکو ته سپکاوی کړی، پر کوم دلایلو محکمې نوموړی له واکه لرې کړی؟ او ویل کېږي دا څوم صدر اعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو له قدرته لرې کیږي.
البته له بشپړې دوه مخکې وبخې شریف د صدر اعظم له دندې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د څېړنو په نتیجه کې فیصله وکړه چې د نوموړي کورنۍ له هېواده بهر د کمپنیو پریمانه عواید نه دي ثبت کړي. دغه څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د پاناما په نوم اسنادو افشا کړه چې د نواز شریف له څلورو زامنو درې له هېواده بهر کمپنۍ او شتمني لري چې د هغه د کورنۍ د شتمنیو په بیان کې نه دي ذکر شوی. د سترې محکمې د جولای د میاشتې په دغه فیصلې سره دا دریم ځل دی چې د نواز شریف حکومت ړنګیږي. مخکې هغه په 1993 او 1999 کلونو کې له واکه لرې کړی شوی و. د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې چې شاوخوا نیمایي قدرت د پوځ په لاس کې و، نواز شریف البته 15 صدر اعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو مخکې له دندې لرې کیږي. بلې تورمن صاحب،
بله ډیر ډیر مننه نوری صاحب. د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو، اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زید خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریزه راکړه ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي مسافر قوقندي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي راتلونکی کال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه سباند یو میلیارډ ډالرو ته ورسوي. قوقندي وایي په نږدې وخت کې به افغان ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري او هلته به په بیلابیلو برخو کې شل سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دوی وایي اوسمهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول د کال 2.4 میلیارډ ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د خوست جلغوزي د پاکستان په نوم چین ته صادریږي. د خوست د جلغوزو یو تن صادرونکي فضل احمد نن ازادي راډیو ته وویل پاکستانیان په ټیټه بیه د خوست له سوداګرو جلغوزي اخلي او بیا یې په لوړه بیه په چین پلوري. نوموړی وایي چې سکل به په خوست کې د اټکل له مخې څه باندې 20,000 ټنه د جلغوزو حاصلات ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی هم دا مسله تاییدوي او وایي چین د صادراتو په خاطر د کیفیت تضمین غواړي چې افغان حکومت روسه د صادراتو د کیفیت لپاره داسې تصدیق پاڼه نه لري. ښاغلی پسرلی وایي چې پاکستان د افغانستان د جلغوزو د صادراتو له امله په سلګونه زره ډالره ګټه پورته کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجی قزاقي وړ یولس سوه اویا افغانۍ، د بوریو پنځوس کیلو بوجۍ نولس سوه شل افغانۍ، د وریجې او درینې منی بوجۍ اتلس سوه افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ یولس سوه شل افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په پنځه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په درې څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او څلوېښت پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ اته اتیا افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او اتلس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه پنځه دېرش افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسل کا څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست کندهار ولایت ته رسیدلی دی. دا چې په کندهار ولایت کې چا سره لیدلی او په څه مواردو یې خبرې کړې دي، زموږ همکار صادق رښتینی را سره د تلیفون په کرخه دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ که د موضوع په اړه جزئیات راکړئ. تر اوسه پورې کوم چا سره لیدنه کتنه شوې ده او غونډې ته څه وینا شوې که څنګه؟
تورمن صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د هیواد دفاع وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم سارکزی څو شېبې مخکې کندهار ته راورسېدل. د دوی د سفر هدف کندهار ته د دې ولایت د امنیتي حالت ارزونه او په دې وروستیو کې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو د سرتیرو د خونړیو تلفاتو د اوښتو د علت معلومول دي. د دغه جګپوړو امنیتي چارواکو لپاره دا مهال د کندهار په هوایي ډګر کې، البته په دوه سوه پنځه متل کلي اردو کې غونډه جوړه شوې ده. همدا شېبه د دفاع وزیر د دوه سوه پنځه متل کلي اردو چارواکو او نظامي منصبینو ته خبرې کوي. د دفاع وزیر په خپلو خبرو کې، البته د خپلو خبرو په سر کې، په دې وروستیو کې د وروستیو پیښو، البته چې د کندهار په خاکریز او شاولي کوټ کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو ته تلفات واوښتل، البته یو شمېر وژل شو او یو شمېر ټپیان شول. د حکومت د مشرانو د تسلیت مراتب وړاندې کړل. البته د ملي دفاع وزیر دا هم وویل چې په ټول هیواد کې، البته د پوځي عملیاتو اشاره وکړه، د وویل چې سږ کال سره د دې چې پوځي تلفات زیاتې، خو په ډېرو سیمو کې د ملي اردو بریالي عملیات هم راځي.
بله، ډیره ډیره مننه رښتینی صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی له کندهار اوریدو، چې ویلې د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولایت رسیدلی دي. په داسې حال کې چې نن سهار لس بجې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د طالبان لخوا سقوط شو. اوس هم زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په لنډو ورځو کې ازبکستان ته ولاړ شي. اول ته به دغه سفر دی، د اقتصادي سفر ارزول شوی دی، او وایي چې هلته به تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. اکرام صاحب را سره په سټوډیو کې دی، نور جزئیات به راکړي. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تورمن صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په راتلونکي کلونو کې به د دې هیواد او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه سباندې یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د دې وزارت وایي مسافر قوقندي د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې تمه د ډیر ژر افغان ولسمشر په همدې موخه ازبکستان ته سفر وکړي. د ښاغلي قوقندي د معلوماتو له مخې، ولسمشر غنی به ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې شل سوداګریز هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي.
نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې، د برېښنا په برخه، د تحصیل او تعلیم په برخه کې دی، او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره ولې چې دې خواته هم او خواته هم ظرفیت شته، د یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. دی وایي چې اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د ښاغلي قوقندي په خبره لګونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګریزه راکړه ورکړه په کال کې 1.5 میلیارد ډالرو ته راکښته شوې، چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه ډالر صادرات دي. د په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بار بار ژمنه کړې چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر غنی ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین له ازبکستان هیواد سره ترانزیت او د سوداګرۍ راکړې ورکړې ډېرې دل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي، وایي چې په دې سره به افغاني تولیدات په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې افغاني تولیدات ښه مارکیټ لري او په دې سره به افغان سوداګرو ته ډېره ګټه ورسیږي. بلې تور
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په دغه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د ځوانانو له ورځې نه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې لا هم ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سر مقاله کې راغلي بیکاري، د زده کړو د اسانه زمینو نشتون، په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو نامنی، فساد، مخدر مواد او کورنۍ ستونزې هغه څه دي چې ځوانان پکې قرباني ورکوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې له ځوانانو څخه ملاتړ د حکومت له اصلي شعارونو څخه دی، خو تر اوسه یې په دې برخه کې څه نه دي کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې افغان ځوانان د غازی امان الله خان د ارمانونو پلي کوونکي وبلل. ویل د افغانستان دښمنانو ته یو پیغام لري او هغه ده چې دا هغه ملت نه دی چې غازی امان الله خان یې شړلی و. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل اشرف غنی ستاسې له نفس څخه استازیتوب کوي او په هر قیمت چې وي افغانستان به جوړوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د ځوانانو په اړه د ولسمشر د تیرې ورځې د څرګندونو ځینې برخو ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلي ولسمشر غنی وایي زما تر ټولو ډیره سیاسي پانګه په ادارو کې د ځوانانو په ګمارنه لګیدلې ده او نن د ادارو په راس کې ځوانان دي او زه د دوی ترمنځ د ارتباط پل یم. او مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر ځوانان او د چکچکو ګروپ. په سر مقاله کې راغلي ارګ پرون د ځوانانو د ورځې په پلمه ځینې کسان ارګ ته وربللي ول چې د ولسمشر خبرو ته چکچکی وکړي. د سر مقاله لیکوال لیکلي ولسمشر پرون یو ځل بیا په خپلو سترو ناکامیو سترګې پټې کړې، وړې لاسته راوړنې لوی او د تل په څیر تشې ژمنې وکړې. بله قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې نن په یو غونډه کې اطلاعات د لاسرسي ملي ستراتیژي معرفي شوه. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې اړه یو مرکه کړې. دغه مرکه خاغلی پردیس د افغان ژورنالیستانو د همغږۍ دفتر لمشر بشیر عاطف سره کړې ده. وابروش خاغلی عاطف، په دې اړه څه وایي؟
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ستراتیژي تر کومه حده کولی شي په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق پر ځای کړي. په دې برخه کې لا ځینې ملاحظې پاتې دي چې دغه ستراتیژي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق لپاره یوه بشپړه او کامله ستراتیژي نه ده.
تاسو یادونه وکړه که چېرته حکومت د دغه ستراتیژي په عملي کولو کې مؤثر ګامونه پورته کړي نو ګټوره به تمامه شي. خو په تیرو دوه نیمو یا څه کم دریو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی، تاسو هم شاهد یاستئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي او په دې رابطه باندې ګڼ شکایتونه کېږي. څه فکر کوئ دغه تیرو تجربو ته په کتو امیدواره یاستئ چې دغه ستراتیژي به په کامله شکل پلي شي او په دې برخه کې کومې ستونزې دي هغه به حل شي؟
هغه چې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون بیرته له سره استانه کړو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله اجباري نه کړو په ادارو کې، بېله شکه چې دغه حق نه تامینېږي. دغه ستراتیژي بېله شکه ما یادونه وکړه چې ځینې مثبت پوینټونه لري،
خوب اطلاعاتو تا دلسترسی حق نشی تامینولی ترسو پوری چه اطلاعاتو تا دلسترسی ده حق قانون ده بیا کتنی پر نتیجه که اصلاحه
عطف سب تاسو یادمون وکره چه ده اطلاعاتو تا دلسترسی ده قانون که سونزشتا و اغیتم بیا کتنی تا ضرورت ده نن دغه د ستراتیژیا ميلان شو پښتنه می دا ډول کولای چې څه فکر کوي کچیر ته په قانون کې اصلاحات رامنځته کیږي په افغانستان کې موجوده وضعیت ته په کتو څومره مطمئنه یاستي چې بیا به هم اطلاعاتو ته د لاسرسي حق چې د هر وګړي حق ده دا به تامین شي او په دې برخه کې هغه کومې جدي ستونزې چې موجود دي هغه د حل شي
که په قانون کې داسې اصلاحات رامنځته شي چې اطلاعات او د لاسرسي حق د یو حق په توګه وپیژني او هغو کسانو ته سزا په نظر کې ونیول شي چې خلکو ته او ژورنالستانو ته اطلاعات نه رسوي نو بېله شکه چې اطلاعات او د لاسرسي حق د تامین په برخه کې په یو لوی قدم پورته شوی دی.
قدر من اوریدونکو د افغان ژورنالیستان د غږی د دفتر لمشر بشیر عاطف سره زموږ د همکار حدیث پردیس مرکته سی اوریدله. وخت افغانستان په وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی د لندو خبرونو وخت را رسیدلې ده. فرشته جلال زئی راځي لند خبرونه وړاندې کوي او ترغې وروسته به حدیث پردیس تاسو سره په نیم ساعت کې د نور بس په ونیزه خبرونه کوي.
د فاریاب د غورماچ ولسوالی ولسوال تایید کړه چې غورماچ ولسوالی سقوط کړی او سوالو طالبانو نیولې ده. د غورماچ ولسوال نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالی سهار د لسو بجو په شاوخوا کې سوالو طالبانو نیولې ده. د غورماچ ولسوال ویلي چې لسو ورځو را په دیخوا په غورماچ ولسوالی کې پر امنیتي پوستو باندې د سوالو طالبانو حمله روانې وي. د بل پلوه رپورټونه وایي چې د په اخچه ولسوالی کې هم وضعیت شنه دی. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په اخچه ولسوالی کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله خلک د تېښتې په حال کې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر نن کندهار ته تللی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي دفاع وزیر او ورسره ملګری پلاوی بنن د کندهار له چارواکو سره پر امنیتي وضعیت او یو له نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي په دې اړه څېړنې کوي چې ولې یو سړی په شارلوتسویل کې د سپین پوستو نژاد پرستو او د لرې شي اړخ فعالانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وروچلاوه. پر لاریون کوونکو په دې حمله کې پرون یوه 2 کلنه ښځه مړه سوه او 19 تنه زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی جیمز الکس نومیږي، 10 کلن دی او پر خلکو یې موټر باندې ډول ورچلولی دی. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف چې ستري محکمې صلاحیتونه سلب کړل خپل زورګونو پلویانو ته په لاهور کې وویل چې د پاکستان برخلیک په بدل کړي. هغه درې ورځې مخکې له اسلام آباد یو ستر مارش پیل کړ او نن خپل پلرني ښار لاهور ته ورسید. او د انډونیزیا سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سخت زلزلې ولړزول. ویل کېږي چې د زلزلې موج حتی په سنگاپور کې محسوس و او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. خو رپورټونه وایي چې د زلزلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړې ده او همدارس ستاسو اړې کې هم راخلو. او د خبرونه نه موضوع مو داده چې په وسنۍ او په ټوله کې په ټولنیزو ستونزو کې د خزو ونده څومره مهمه ده او بیا په مشخصه توګه په دې رابطه غږیږو چې ولور چې یوه جدي ستونزه بلل کیږي او د افغانستان په اکثرو سیمو کې ولور پورته ده، یعنی جیګ ولور اخیستل کیږي. په دې رابطه هم خبرې کوو چې تر اوسه پورې چې کوم کارونه شوي دي ولې په هغه شکل چې انتظار کې د مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. په همدې مسله سره غږیږو. په نننۍ خپرونه کې مو قدرمنې میلمنۍ ته هم بلنه ورکړې ده. سوله نیازۍ مدني فعاله ده او په همدې موضوع سره غږیږو. مخکې تر دې چې خپل میلمنۍ ته راشم د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم: 0 افسد 82
02-755-799-2035 شماره های تماس ما است. یک بار باز تکرار میکنم، شماره تماس 07-822-755-799-2035-40. شما در هر کجا که هستین با دایل کردن همین شماره ها با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین و اگر از مهمان عزیز ما کدام سوال مشخص دارین سوال خود را مطرح بکنین. نیازی صاحب خبرون تخراغلی،
دیر زیاد مننه. لمره تست استاس اوریدون که تازه هم سلامون اونی که هیلی اولنده کومه.
ولیکم سلام،
بیا هم خوشحالم ستاس سر
پخبرونه که مشخصا اولا پختن میمده کوله چی پا طولنیز و چارو که یا پا زمونگ استاس پا حواد که چی کم موسنه استون زیروانی دی پدې کې ساسو نظر مېرمنې څومره ونده لرلې شي او څومره دغه ونده لوبولې ده په بورسه بل موضوع ترش
ډېر زیات مننه. ګوري لا پیړیو رئیس کوو ګورو لګی څنګه سمنګ ویو پټولنه کې نارینه او خزینه دواړه داسې موجودات چې دوی په ګډه کولای شي دیو ټولنې په پرمختګ کې کار وکړي. خزه هم د ټولنې غړی ده او دا هم کولای سي په ټولنه کې د شته ستونزو په وړاندې مبارزه وکړي، خپل لور ولوبوي. نو اوس لکه څنګه چې په افغانستان کې ګورو له تیرو څو کلو راهیسې څنګه چې ضروری ولا چې ښځې باید په ټولنه کې هغه خپل رول ادا کړی وای نه د توانېدلې، یعنی زمینه هم د دې ورته نه ده مسایده سوې چې هغه وکولی سي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې که هغه ټولنیز ستونزې وي، اقتصادي ستونزې وي، د زده کړو په برخه کې وي، دوی کار وکړی سي. خو بیا هم یو څه ناسه د جګړو نه بعد په افغانستان کې خصوصا په مرکز کې پلازمینه کابل کې یو شمیر ښځې په دې توانېدلې دي چې دوی د ټولنو ستونزو په وړاندې مبارزه وکړي، کار وکړي، هغه خپل رول او مسؤلیت ولوبوي.
بله، او نیازی صاحب که مشخصا دې ته راشم چې ما د خبرونې په پیل کې هم یادونه وکړه چې د ولور اخیستل دا هم یوه جدي ټولنیزه ستونزه ده او تاسو ته به معلومات وي په دې رابطه. په دې برخه کې خپله مېرمنې څومره مهم رول لرلی شي د دغې ستونزې په حل کې، او تر اوسه پورې چې په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي تاسو ته څومره راضي یاستئ؟
ګوره، د ولور اخیستلو دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. زمونږ ډیری خویندې اصلا د ولورو اخیستلو دغه مسله سې کومه ده، په دې باندې هیڅ هم پوهاوی نه لري چې ولې یو کورنۍ د په یوه نجلۍ باندې ولور واخلي. یعنی زمونږ ډېر دغسې ځوانان دي چې هغوی د دې لپاره چې د یو مېرمنې هغه ولور پوره کړی سي دوی د هېواد څخه بهر ځي. یعنی که زه ووایم دا نه یوازې په مرکز کې هم، یعنی په لرو پرتو سیمو کې د مرکز دا ستونزه وجود لري، په اطرافو کې هم دغه ستونزه سته ده چې ډېرې خویندې زموږ ورسره لاس او ګریوان دي. ولور اخیستل یو ناوړه دود ده که په شرعي لحاظ هم ورته وګورو، اصلا په شریعت کې دغه سیسه نسته دي چې موږ د یو مسلمان په حیث یا چې یو اسلامي هیواد یو دغه مسله باید واضح په شریعت کې ذکر سوی دي. اصلا د ولور په نوم څه نسته ده په شریعت کې. صداد دی یو انجلی په سر واخیستل سی دا یو ناوړه دود ده چې د یو کورنۍ لخوا نه په انجونو باندې تحمیلیږي.
بله، نیازی صاحب ببخشین صحبتات نه قطع کردم، به شما پس برمیگردیم. د می رابطه صدای شنونده عزیز ما را یک چند تماس شانه میگیریم و نظرات ازارم میشنویم اگر کدام سوال مشخص هم داشتن. شنونده عزیز ما روی خط تلفن وصل شده، بفرمایید شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم، سلام
علیکم، و علیکم السلام. لقندهار څخه مهرباني وکړئ ورور د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
دا ډیر ښه موضوع متکړه ستاسو ته یو جهان مننه بلمنې کوم سلام
مننه کور ودان
مهرباني. بله
بله،
ستاسو لګ په بخنه سره کله لګ لوړو غږیږي، ستاسو आवाज ډیر کمزورې مونږ ترازی لګ سره جګو غږیږي.
ما په افغانستان کې د ستو سره د ستو د توجه نه کوي، ګرد لونی بس بنزور تصور کوي یا په پیسو په بدل کې یا څنګه د دشمنی څوک بای چې د سودو حقوق ته پام وکړي
وضعیت څنګه ده هلته په بدو کې د ښځو یا د انجونو ورکړه دا موضوع څومره جدي ده ستاسو په سیمه کې؟ بله مننه ورور ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اوریدون کیم راخلو بفرمایئ شنوندې عزیز صدای. وعلیکم السلام. ببخشین صدای رادیو تان پخش بکنین که صدای تان درست ما نوشنویم.
برادر خان شما کارتونای رادیو آزادی سلام دارم میکنیم و
وعلیکم السلام.
موضوع برنامه تان بسیار جالب است ولی ما میگیم که رواجی که در افغانستان است امید از طریق رو موضوعی که دختر میتن و یا دختر میگیرن باید که امیر به قانون اسلام بگیرن و امیر اسلامی خود ما را با مردم خود امیر علماء ما بگوین که این امیر قانون اسلامی ماست که جویانه این قدر میگیرین او هم بدین به دختر و بچه راضی باشه، دختر هم راضی باشه و از یه روزی که زندگی سلامیز یک زندگی را آغاز کنه و اگه این رقمی فروختن دختر و فروختن که آل رواجات اینا والا اگه یا طریق اسلامی به نظر ما خوب باشه و یا
بله
افغانی ما شمایی.
بله تشکر شنونده عزیز، نظر شما را گرفتیم. نیازی صاحب رازو تاستا اوریدون کو خپل نظریات لرل او د اوریدون کی د ویل چې د اسلام نه نظر باید د موضوع باندې ډیر تاکید وشي. تاسو خپل خبرو کې اوڅه اشاره مو کړه، پښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د دینی علما او څومره چې دوی هغه مهم رول لري هغه د عامه پوهاوی په برخه کې څومره کار کړی دا او څه کول په کار دي نور؟
ګوري لکه څنګه چې د ورونو پښتنه وکړله یعنی د موضوع ته اشاره وکړله، سره له دې چې په افغانستان کې تقریبا ډیر کسان په دې مسلې باندې پوهیږي چې دا یو ناوړه دود دی ولې په عمل کې هیڅ کلم نه پلی کوي. ګوري که څومره یو کورنۍ تحصیل کړي سره له دې چې په دې باندې پوهیږي دا یو ناوړه کار ده، خو د یو دود له مخې په افغانستان کې دا خبره ډیره دود سوې ده. که چیرې هغه خپل لور چاته ورکې او دوی په ولور ناخلي وایي مونږ ته به خلک بد وایي.
ببخشین یک سوال، شما گفتین که اکثر مردم میفهمن این موضوع را ولیکن بازم مسئله یعنی صورت میگیره، خود زنا چقدر در این بخش سهم فعال داشته میتونه؟ یعنی اگر یک دختر خانم میه و میگه مخالفت خود را نشان میده سریعا با این موضوع، این چقدر مؤثر بوده میتونه به نظر شما؟
ببینین تا جایی که ما میبینیم علما رول خود ادا کده، ما نمیگیم که علمای ما نکده در این بخش کار نکده، اکثریت علمای ما که آنها یعنی عالم دین هستن و دین را به صورت درست میفهمه اونا بهتر درک میکنه که در شریعت این موضوع چقدر واضح گفته شده. اصلا گپ ولور گرفتن در شریعت نیست، در شریعت صرف مهر ذکر شده که اون به مخواست یک خانم است یک دختر است که او چقدر دلش بخواه همه قدر گرفته میتونه. ولی با وجود از اینکه اکثریت مردم ما این گپ میفهمه، اولین بار اگر یک دختر در مقابل خانواده خود استاد میشه و این گپ میزنه که من نمیخوایم که به سر ما ولور گرفته شوه، پس اولین کسی که مخالفت میکنه شاید بیادرش باشه، شاید پدرش باشه، در صورتی که اگر پدرش هم آدم فهمیده باشه. ولی جامعه ما که است از نگاه تحصیل از نگاه حقوق یک زن بسیار یعنی سویه تحصیل از اینا پایین است، اینا از حق یک خانم، از حق یک دختر بیخبر است. اونا نمیتونه که ایره درک بکنه که یک خانم چقدر حق داره، یک دختر چقدر حق داره. اصلا امو پدر یا بیادر هزی گپ بیخبر است.
بله.
اگر یک کسی ایره درست فهمنده بتانه اونا را، پس اونا شاید یک کم تغییرات بیاید جامعه ما شما. ولی از این نگاه جامعه ما شما بسیار
بله. تاسو صبر تر اگرزو قدرمن اوریدون کو، تاسو هم چیرته مزه یو لند د مراخلو به ترزو
د غوړی اچار پروگرام ل دی ورسته د شنبو پورزو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو پورزو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
بله قدرمن اوریدون کو، بیا هم خراغلی تاسو مون غکله ازادي رادیو څخوري د خبرونې موضوع می په سر کې تاسو سره تشریح کړه. د نننې خبرونې موضوع ده چې د اوسنۍ ستونزو په حل کې، په د ټولنیزو ستونزو په حل کې مرمنې څومره ونډه لرلی شي، او په مشخصه توګه د ولوار په برخه کې. بیا هم ورزو یو څو اوریدونکو راخلو چې همدا مهال سره د ټلیفون په لیکه وصل شوي دي. بله مهرباني ستاسو غږ مونږاورو، له کوم ځای څخه ماړی کني ولده بفرمایئ. شنوندې عزیز، صدای شما را داریم، از کجا تماس گرفتیم؟ خب یک شنونده دیگر میگیریم. شنونده عزیز بفرمایین، صدای شما را ما داریم، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنین؟
سلامونه او نیکی هلی خان غزنیوالیم، سید نجیبالله در غزنیوالی در بنسط رئیس تاثر پردکتیم.
والیکم السلام غزنیوال صاحب، خبرونه تا دیر خراق لی.
زمان سلامونه او نیکی هلی اتراماتم قبل کی او زبرانی خورکی تم سلامونه وایم.
والیکم السلام
غزنیوال صاحب، مهربانی وکړئ ستاسو غږ مونږ لرو د خبرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ.
زه خو اول خو د ازادي راډیو نه ډېر منندوی یم چې همداسې برنامې نیسي، کله کله چې د خلکو ضرورت و خلکو ته باید ورسوو. اول خو خودکۍ نه دا سوال کوم چې تاسو د دغو بدو رواجو په موجود کې څه کړي تر اوسه پورې؟ ځکه زه ساحه کې اوسېږم، ځکه د غزني ولایت کې یو تعداد د رواجونه چې ډېر له پخوا نه پاتې دي، دیولور حساب دیولور ډېر په لوړ قیامت باندې اخیستل کېږي. څنګه چې خاندي دي پیسو په مقابل کې خرڅېږي، لس لکه دي، پنځلس لکه دي. بیا هغه ځوان چې هغه دغه وخت چې دی د ارزو لري او دی کوژده غواړي، کوژده وکړي، کوژده یې په دغسې حال کې کېږي چې هغه د ډېر غریبۍ سره مخامخ کېږي. بیا دی مجبوره دي ولاړ شي دغه ته د باندې یو هیواد ته لاړ شي، هغه هم په ډېرو بد حالاتو کې.
غزنیوال صاحب یو پوښتنه مې تاسو نه دا کوله چې یو څه موده وړاندې داسې رپورټونه موجود دي چې په غزنی کې هلته قومي مشران راټول شو، او په مشخصا د ولوار په برخه کې دوی یو تصمیم ته ورسېدل چې د دې نه وروسته به نه پوهېږم چې درې لکه افغانۍ که څومره حد یې وټاکه، چې دې نه زیات که چا واخیستلې نو په هغوی به جریمه ږدي. هغه مسله اوس هم شته ده، دغه اصل ته پابندي څوک چې یعنی لور ورکوي یا څوک چې ودونه کوي، دغه اصل وسم پابند هلته پی خلک پابند دي کنه؟
دلته ځکه نسم ویلی چې پابند دي، ځکه یو خو دولت په هغه ساحو چې هغه نام نه دي په هغو کې حاکمیت نه لري، بل دولت لخوا داسې باید یو فرمان صادر شي دغه د علماو د شورا په شتون سره چې ورول ناروا دي، او دغه مهار چې خدایي ته دغه باید واخلي ورسل شي. زر اوسه پورې داسې خویندي موږ وینو چې هغه په کورو کې زړې شوي د دې له خاطره چې پلارې په ډېر لوړ قیامت سره دغه هغه کوژدنه یعنې خرڅوي. دا بد رواج، او هغه ځوانان هم موږ وینو چې تر څلوېښتو کلو اوړي بېچاره د کوژدې توان نه لري چې وی کوي، ځکه دا بد رواج دي. او دغه بد رواجونه دا چې تاسو هغه په منطقه کې یو فیصله شوی وو، مګر په هغه فیصله باندې څوک نه ودرېږي، ځکه چې قانون وجود نه لري. هغه دولت لخوا تر هڅه وای په خلکو باندې کړی وای چې
مننه. غزنیوال صاحب کور ودان چې اړیکه مونیولې و، ستاسو سوال مو هم یاداش کړو، نظر مو هم واورېده. یو بل اوریدونکی راخلو. شنونده عزیز بفرمایئ، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازید، اگر کدام سوال مشخص هم دارین. شنونده عزیز بفرمایید، صدا شما را ما داریم. بله صدای ما را اگر میشنوین بفرمایید صحبت بکنین. خب یک شنونده دیگر میگیریم، شنونده ما نمیخواست که صحبت بکنه. بفرمایید شنونده عزیز، صدای شما را ما داریم، صحبت بکنین. ورزو یو بل اوریدون که را اخلو. دویم نپویگم چنن پا تلیفون که هم چستون زشته ده، میربانی و که لکم زیز خمواری کنی ولی ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مخیل دی چه خبری و که ورور ده در رادیو آواز دی تیت که در رادیو آواز دی تیت که چه مونگ ده غک سم نورو او میربانی و کستا سو
آواز مکتا که جمعه نظر خدا شاید چه انسان خلق یا علم نمانی زیاتر علوم خپل از اخلی دا ولور اخلی مقصد دا یو ظلم دا مقصد که ما به نظر دار حکومت مخونه نیشی دا دی بد و رواجو بل علاج نست دا سوطه مسلمانان دی افغانستان خلق که لیو طرف اود دا بایی و زور و قانون نکی دا نلار قیام نراجی دا دی ما نظر و مقصد و از پک خار که او گوره تر خم درانه درانه رواجو ندی پا وطلو که خلق ودو نکی اطرافو که درانه درانه ولوری خلق اخری ایدی مخنیوائی که حکومتونه که بلسو که مخنیوائی نکی که ولی داغ دیما نظارو.
بله کم زینه دیاری کنی ولی و نوم دیمراتا اونو ولی
علیت خبش کن.
خواه دو دوی آواز پریشو. یو بل اوریدون که هم را اخلو بیبراشو لخپل ملمنی سر به بحث سیدا مورکو. بفرمایین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم.
و علیکم و سلام، مهربانی.
ضرور شیرخان پکتیکا ولایت مرکز سرنی نه تر تماس.
شیرخان د پکتیکا نه ډیر خراغ خبرونه ته مهربانی وکئ.
ډیر ضرور ټاکل دا خو د پښتنو لپاره خاص کر کی پښتنو کې دا ول ورسته او په ځکه کې نه څه سیدا. په پکتیکا ولایت کې دا بند تړل شوی د شو اصول شو بند ځینې خلک بیا هم سرغړونه دغه سرغړونه ځینې کې روپۍ ډېرې لري ډېرې روپۍ ورکوي.
ښه هلته پکتیکا کې تاسو ویلې چې هلته ورته اصول وضع شوي دي، په څه شکل کې یو څه معلومات راته راکوي؟
کاپ ولایت کې خو نو لومړی داسې اوس دا ودونه به څلورو ورځو پنځو ورځو ته سره اوسېدل، اوس هغه شیان ټول نشته. دوه ورځې کې یو څلور لکه ولور ده هسې غریب سړی و او باد سړی
ډېره زیاته مننه ورور ستاسو نظر هم مونږ واخیسته. یو دوه اورېدونکي به نور هم راواخلو، بیا به بحث دا ټول تر اوسه پورې درې اورېدونکو چې تماس نیولی دوی دوه یو نظریات درلودل یو سوال درلودو. بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و صدای شما را ما داریم؟
بلې حدیث پرجه سب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مهرباني. وعلیکم السلام.
پښتون یم جوز جان.
پښتون صاحب ښه راغلی جوز جان، مهرباني.
تشکر خدای دې صدر وځي. خبر خدا دې چې وروره د اصلاحات هر سړی باید خپل ځان وکړي. دا واقعي ده چې افغان سمو چې خصوصا په پښتون په پښتوني سیمه کې مکه خرافات او رواجات او عنعنات په نامه د سنتي ټولنې یا په نامه د دود او دستور حاکم دي، مګر دا سوجي جاهلانه خرافات چې دا ډیره غټه اګایي غواړي تر څو چې ورک شي، غټه مبارزه غواړي، یو متین عزم غواړي. بل ورځ د کوی سرزمین کې ومه، هلته زه تللی ومه د فاریاب ولایت د بلچراغ د ولسوالۍ د قرچي په سیمه کې ولما سره راټول شوي وو. هغه دا ویل په التما تقریر وکي هغه دا ویل چې دا غزاب مزاب مساریف یا چې په ودو کې کې یا څه په درانه ولور خرسيږي دا به درک شي. هم موږ اخر ودغه نتیجې ته ورسېدل چې څه دې په دونیم لکه شي لا تدري لکه پوری بالا کده بایلوري کده خانوري کده غنیلوري کده مسکنلوري پر په دې ما باندې چې باید نه په دغه رقم شي. نو خلکو هم التامکاری درلوده.
بله
کدا شي داري دغه خبره حاکم شي پټوله خصمه کې احمد جامد عمل واغوندي ان شاء الله تعالی دا کېدلی شي. خو خبره دا موږ ساسي اوریدونکو ویل چې د علماء خبره نه منل کېږي. د علماء خبره منل کېږي، موږ علماء مسؤلیت لرو. اول شي د نکاح پدہ کی ورکول کی جی ایوان پر شکل خرچی جی دانی کا سوک تڑی خویا دی مناسب تڑی دوار آغاز او کی او چپن او دسمال پلی بے کردار سا پجی کیا چی دار چی دغه خلق مسئولیت لري چې د محارب دلاري د منابر دلاري او خلکو ته معلومات ورکی او خلکو ته آگاہی ورکی او خلکو ته نه دواړه وشي نو تاسو د ملمنځي پښتنه داده ما وګر چې خپل په شیر کې ویلی و چې ورور ته په تلاش او سیمه ورور سره په بده کې خوره کې شو عادت سړي ته کیږي د پښتانه په مذهب خبره داده چې څومره مبارزه ته اړتیا شته یعنی او شته څنګه کولای او د ورور په مقابل کې واڅان چې دا یو مظلوم هم ده څنګه کولای شي چې مبارزه وکړي او کچوبه پاتې شي نتیجه دې چې
بله پښتون سیم مننه کوم چې خبرونه ته مو زنګ وهلې وو یو د نننې خبرونه یو روسي اوریدونکو راخلو او بیا له خپل ملمنې سره بحث ایدا مو ورکو مهرباني له کوم ځخه خمو اړیکه نیول ستاسو غږ منل رو مخکې د دې چې خبرې وکړي د راډیو اواز مو ټیټ کړئ چې بله استاد څنګه مونږلرو مهرباني خبرې وکړي ښه ورځي او بل اوریدونکو راخلو د دوی د راډیو اواز ډیر جګو او مونږ ونه شوای کړای چې د غږ سم وورو یو روسي اوریدونکو راخلو به فرمایئ شنو دي عزیز اس کوجا تماس کړفتین
السلام علیکم عبدالوکیل بنو
الله وعلیکم السلام بفرمایئ عبدالوکیل صاحب از ولایت غور به برنامه خوش آمدید نظر خود را کوتاه با ما شریک بسازید اگر کدام سوال مشخص هم داره
نظر خواست خونه را در باره مریای دختر گفتم که باید از طریق رسانه و از طریق معارف و از طریق برخواه دیگر باید بین مردم پخش شده که مردم قیمت زیاد بالا نبرن چون جوان های زیاد هستن زیر تا سن 40 نمیتوانن نامزاد شون و بعضی از دختر ها هستی که پدرش نمیخواه تا قیمت زیاد نباشه رو به شوهر نمیده و این مشکلاتی هستی که به جامعه ما وجود داره باید از طریق رسانه و از طریق معارف حال
شوه. بله تشکر بسیار زیاد رازو بر تخپل ملمنی ته نیازی سپ تاسو نظریات واوریدل یو دو درې سوال مشخص اوریدون کی دوی لرودل ک تاسو یادش کړی وی نو مهرباني وکړئ
لکه څنګه چې ټولو اوریدونکو او چا سره اړیکه نیولې و نظریات یو شان ول چې مونږ د خزو په برخه کې یاد دغه ناوړه تاریخوالي په برخه کې څه کړی دي او څه کول پکار دي زما پاند تر ټولو مهمه خبره د خزو زده کړی دي کچيري یو خزه د خپل حق څخه خبره سي یعنی و پويږي چې د یو انساني پټوګه د دې حق صدا او پټولنه کې دا څه نور حقوق لري هغه نه کچيري دا خبره سي نو کوي سي په سمه توګه هغه خپل کورنۍ ته قناعت ورکي او خپل کورنۍ په دې خبره باندې و پويوي چې زه هم ستاسو لوري ما دي اولادونو ترمنځ نه باید فرق وي چې د زوی لپاره پلار او مور مصارف کوي او د لور لپاره یوونه کې سربیره د لور په سر پیسې مواخلي یعنی دا نه په شریعت کې جواز لري او نه یو مسلمان ټولن تخایي په افغانستان کې بالکل یعنی صدا غسس کار وکړي
بله یو سوال دیګه کې شنوندې عزیز مو از غسنی تماس گرفته بود گفتن کې دولت باید دری راستا اقدام وکونه او جلوگیری شه وکونه به خاطر ازي دلایل خود را داشت کې چون ما میگه یک به فیصله رسیدیم اما تعداد بودن که پابند نبودن و باید دولت به جدیت این موضوع را برش
گوری دولت یوازینه کار داری چه اگوی قانون جوڑه بیا پا قانون بنده دوی ساره نده رکامه ده یوازینه لامالی هم ده تاریخوالی داده مون دیر خی قوانین لرو پا افغانستان که یعنی ده خز و پرانده ده تاریخوالی قانون که ده خبر واضح ده یعنی ده مسئله هواره ده ولی ده سار نکیگی یعنی تطبیقیگی نه ده اغیی سخه لیدنه نکیگی سه ده قانون څومره پلی ساوی ده یوازه که پا مرکز که وگورو مرکز که ده ارگ پا چو متره که شاید دیر کسان ده ده تطبیق لپار کاروگی ولی ولایتونو که کار نده ساوی ولایتونو که دولت د دولت مسولیت ده زبولم مون یعنی د خزو د تاریخوال په برخه کې یعنی د خزو لپاره مون جلا وزارت لرو د خزو د وزارت یعنی اصلي دنده هم داده چې دوی د خزو په برخه کې کار وکړي، د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالی روان ده د هغې مخنیوی وکړي.
بله نیازی صاحب، یو بله پوښتنه چې اوریدونکي له پښتون صاحب زنګ وهلی و، د پوښتنه درلوده چې څومره مبارزې ته اړتیا ده، که لنډ راته ځواب راکړي چې د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو.
زما په اند مبارزه خو انسان چې تر کومه ژوندی ده باید مبارزه وکړي، تر څو تر کومه چې موږ ژوندي یو یعنی ستونزو سره به مخامخ کیږو، مبارزه به کوو، شاته به نه ځو. اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپلې خویندې د زده کړو په برخه کې دوی وهڅو، د زده کړو زمینه ورته مساعده کړو، تر څو دوی زده کړې وکړي، خپل پوهاوی زیات کړي، تر هغې وروسته بیا دوی کوي چې د خپل حق لپاره وجنګیږي. نو زما غوښتنه د دولت څخه هم دا ده چې زیاتره کوشش دا وسي په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډیره زیاته ده، تر څو هغلته د نجونو لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړي، ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، اقتصادي ټولنیزو برخو کې زمینه مساعده کړي، تر څو دوی وکولی سي خپل حق څخه دفاع وکړي او یعنی د خپل حقوق څخه خبرې شي.
بله نیازی صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ بلنه مو منلې و او نن خبرونې ته راغلي. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. زموږ د دې اونۍ خبرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم.